په افغانستان کې د سهار او بجې سپې. السلام علیکم او سهار مو په خیر. د ازادي رادیو د نن ورځې خبرونه له همدې شیبه پیل سوې او د ماښام تر او بجو یې د دولو سو ساعتونو لپاره اوریدلای سي. د خبرونو په پیل کې لومړی نیم ساعته خبری مجله اوري. د راپور در تلرو چې په کابل کې د فرانسې سفیر په خپلو څرګندونو کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی. نړیوال ورځپاڼو ته هم کتنه کوو او د ژوند رنګونو ننداره هم در باندې کوو. نن دوشنبه ده، د غوی یا سور نهمه د اپریل 9 پیل په خبرونو کوو. افغان چارواکي وایي چې پرون د پروان او کاپیسا ولایتونو په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې وسوې. ولسمشر حمید کرزی د اروپا دریو هیوادونو ته د سفر په مقصد پرون له کابله د اروپا پر لورې وخوځېد. د پاکستان د پارلماني ټاکنو د مستقلو کاندیدانو پر دفترونو د بمی حملو په لړۍ کې پرون دوه نورې خونړۍ حملې وسوې. افغان چارواکي وایي پرون د پروان او کاپیسا ولایتونو په اړوندو سیمو کې د وسلوالو طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلوالې نښتې وسوې. د چارواکو په وینا پرونۍ نښتې وروسته له هغې پیل سوې چې وسلوالو طالبانو د کاپیسا ولایت په تګاب او د پروان ولایت په شینورو او سیاګرد ولسوالیو کې د امنیتي ځواکونو پر پوستو حملې وکړې. د کاپیسا د امنیت قمانداني ویان اسدالله حمیدي نښته تایید کړه. ویل چې دواړو خواوو یو نیم ساعت پر یو بل ډزې وکړې. د زیاته کړه چې په دې بهیر کې دولتي ځواکونو زیان نه دی وشتی، خو د مقابل لوري د تلفاتو په اړه یې بې خبري وشوده. ولسمشر حمید کرزی د اروپا دریو هیوادونو ته د سفر په مقصد پرون له کابله د اروپا پر لورې وخوځېد. د دولت د ریاست مرستیالې ویان دی عادلې راز ازادي راډیو ته وویل چې افغان ولسمشر به په دې سفر کې له فنلند او ډنمارک سره د اوږدمهالو همکاریو سندونه لاسلیک کړي او د یوې رسمي بلنې پر اساس به استونیا ته هم لاړ سي.
رئیس جمهور په رسمي سفر باندې ډنمارک، فنلند او استونیا ته لاړ. نو سفر به اول د فنلند نه شروع وي. فنلند کې به د همکارۍ سند د افغانستان او د فنلند دولت منځ کې امضا شي.
له ولسمشر کرزی سره په دې سفر کې د بهرنیو چارو وزیر، د ملي امنیت سلاکار او ځینې نور چارواکي ملګري دي. د هرات د ګرځندوی امیریت د دې ولایت د لاسي صنایعو نندرتون پرانیست. په هرات کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې دغه نندرتون پرون د هرات ښار د اختیار الدین په لرغوني کلا کې جوړ شوی او هدف یې دا دی چې بهرني سیلانیان دې ولایت ته راجذب کړي. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د مستقلو کاندیدانو پر دفترونو د بمی حملو په لړۍ کې پرون دوه نورې خونړۍ حملې وسوې. پولیس وایي چې وروستیو بمی حملو لږ تر لږه اته کسان ووژل او څه باندې 15 تنه نورې ټپیان کړل. لومړۍ حمله د خیبر پښتونخوا په کوهټ ښار کې وسوه چې د چارواکو په وینا 15 تنه ووژل او نږدې 22 نورې ټپیان کړل، او دویمې چاودنې په پېښور کې 3 کسان ووژل او 14 یې ټپیان کړل. د پرونیو دوو حملو مسؤلیت پاکستانی طالبانو منلی دی. په همدې حال کې د عوامي نېشنل ګوند یو مشر میا افتخار حسین وایي وروستی تشدد څرګندوي چې معذف حکومت د امنیت په ټینګولو کې پات راغلی.
د نگران حکومت د لاندې ټولې حکومتي ادارې کار کوي. په کار دی چې دې زر تر زره چې کومې فوري ټول ادارې راغوړي او د دې تجزیو کې.
د بلې خوا د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو موقت ایالتي وزیر مسرت قدیم د ازادي راډیو مشال څنګ ته وویل چې امنیتي ځواکونه مسؤلیت لري چې د کاندیدانو د انتخاباتي لاریونونو او غونډو امنیت ونیسي. په واشنگتن کې د کانګرس جمهوري غوښتونکو غړو د سوریې د حکومت پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې. د غوښتنه په داسل کې کېږي چې د ولسمشر بشار الاسد د رژیم لخوا د سوریې په کورنۍ جګړه کې د کیمیاوي وسلې د کارولو په اړه ګڼ شواهد ترلاسه شوي، خو په دې برخه کې چې څه باید وسی او آیا د ولسمشر باراک اوباما د ډېر احتیاط چلند سم دی کنه، اختلافات لا هم پر ځای پاتې دي. امریکا د سوریې د حکومت وسلوالو مخالفانو ته غیر پوځي مرستې برابرې کړي، خو د وسلو او نورو پوځي امکاناتو له ورکولو څخه یې ډډه کړې ده. د یوروزون د دریم ستر اقتصادي قدرت ایتالیا نوی حکومت پرون لوړه وکړه چې ورسره په دې هیواد کې د تیرو دوو میاشتو سیاسي بحران هم پای ته ورسید. پرون په داسل کې چې کابینه د جمهور ریاست په ماڼۍ کې د لوړې په حل کې و، په روم کې د صدر اعظم د دفتر مخې ته ډزې وسوې. چارواکي وایي چې ډزې یو وزګر سړی کړی و چې ایتالوي سیاستوالو ته د اقتصادي بحران له وجې په غوسه و. د کورنیو چارو وزیر انجلینو الفانو له پیښې وروسته په ډزو د مشکوک سړي په اړه پروم کې خبري اعلان ته معلومات ورکړل.
ګیل ټراجیکو جستو
نننی جنایت د یو نڅلويشت کلن وزګر سړی لخوا تر سره سو لپیژې سم د ستورو سره څرګند سو چې د غشتل خپل ځن هم ووجني خدا کاری زکونه کړ چې ویلې مرمه خلاص شوی
دل کاریکاتور
په پام کې چې د صدر اعظم انریکو لیتا کابینه پر روانه اونۍ کې د اعتماد رای لپاره پارلمان ته معرفي سي د روسي د تحقیقاتو کمیټه وایي چې د اپوزیسیون یو فعال د مسکو په بولوتنایا چوکي له یو کل مخکې نه آرامۍ سره په تړاو نیول سوی دی د دې کمیټې مطبوعاتي څنګه وایي د اپوزیسیون ځواکونو د چارو د هماهنګۍ د شورا غړی الکسی ګسکروف په مسکو کې په پراخه ګډوډۍ کې د لاس لرلو په تور د یکشمې په ورځ نیول سوی دی د بنگلاديش پلازمینی ډاکې ته نږدې په هغې ودانۍ کې چې تېره اونۍ نسکور سوه او له درې نیم سوو زیات کسان یې ووژل اور لګېدلی اور د رنګ ودانۍ له کنډوالو د لښته لږه یوې مېرمنې د ژغورنې په مقصد د مرستندویو ډلو عملیات له خنډ سره مخامخ کړي د راپورونو پر اساس یوې مېرمنې پرون یکشنبې د کنډوالو له لاندې د مرستې غوښتنه کوله د ژغورنې ډلې وایي شی په دې ځای کې درې یا څلور نور کسان هم تر کنډوالو لاندې ژوندي پاتوي او اوس هم د هوا حالات
السلام علیکم قسیم سلام علی مو ده هم ده نن لپاره ده هواد ده توستر شارونو ده هواد حالت وټکل چی ده سانتیګریډ پاساس برابر سوی پلازمینو کابل ده تودوخه لوړه درجه شپاره سټیټ و آسمانی وریځ دی کندهار ده تودوخه لوړه درجه 25 سټیټ ولس آسمان به برګوی هرات ده تودوخه لوړه درجه 9 سټیټ شپږ آسمان صاف شول سوی مزار شریف کې ده تودوخه لوړه درجه 9 سټیټ ته آسمانی وریځ دی او ده جلال آباد آسمان به هم وریځ پوښلې وی ده تودوخه لوړه درجه 4 ویش ټیټه 14 درجه د سانتیګریډ اټکل سوی ده لمن تیمو امانه کوم
په افغانستان کې د سهار او بجې او څه باندې و دقیقې سوې په کابل کې د فرانسې سفیر په خپل ورستوي سرګندونه کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی په بلخ او خوست ولایتونو کې پرون د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا ورځ ولمنځل شوه
مجاهدین باید منظم په اداراتو کې ځنونه سمبول کې علم ته تدریج ورکړي نور د دښمنۍ ختم کې والی منصب یې درولې
دا راپور هم درته لرو چې د هلمند د شمالي ولسوالیو د ګډوډۍ لپاره څوک چیرې کار کوي
یو خو زموږ دښمنان تر شمالي هلمند ډېر کار کوي د سیسي او تجربې تاسو مخکې د مساکله د سوول د دې سب پاکستان کې جوړ شوی
د ژوند په رنگونو کې اوري
نن دلته بارک دی کلی کې وخت یې کړ نن بارک دی کلی کې وخت یې کړ بس نو مکتب ویل مکتب نو راښینو فاتس
د پاکستان په خوانی پوزي واکمن پرویز مشرف په څه وضعیت کې دی په همدې خبری مجله کې مو خبره وو د خبری مجله تر اونې موجوده نور مسایل هم سیړو راپورونه وایي چې په کابل کې د فرانسې سفیر په خپلو سره ورستي سرګندونه کې د افغانستان په اړه یو ډیر تیاره تصویر وړاندې کړی برنارد بیجولی د فساد او مخدره موادو پر ضد په مبارزه کې د افغان حکومت د پاتراتلو پر یادونه سربیره حتی د افغانستان د ملي حاکمیت په اړه هم شک څرګند کړی د فرانسې خبری اژانس په حواله نور جزئیات له احمد تکل څخه اوري
په کابل کې د فرانسې سفیر په تیرو یولسو کلونو کې په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې په مرسته د ترلاسه شویو بریاو په اړه شک څرګند کړی او ویلي دی چې د افغانستان پروژه د کنګل پر یوه نازکه ټوټه ولاړه ده برنارد بیجولی چې په کابل کې د فرانسې د سفیر په توګه د کار دوره پای ته رسیدلې د خپل خدای پامنۍ په غونډه کې د نړیوالې ډیپلوماسۍ هغه عادي لهجه رد کړه چې عموما له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د بشمیر ستونزو په اړه په احتیاط سره خبرې کوي د وویل که څه هم په افغانستان کې د روان ناوړه حالت د یوې برخې مسؤل لویدیځ دی خو د ګڼ شمیر خرابۍ او مسؤلیت په خپل افغانانو ته ورلغاړی دی د دات سرګندونی 13 ونی د سه شنبه پورز په هغه ملمستیا کې کړی چې په کابل کې د فرانسې په سفارت کې جوړه شوې و فرانس پرس خبری اژانس او نیویارک ټایمز رسپانه د بیجولی د وینا د متن په حواله لیکي چې وایي د نه پوهیږي نړیواله ټولنه او افغانستان څنګه فکر کولای شي چې په 2014 کال کې به هرڅه سم وي نو موري زیاتوي په داسې حال کې چې د سولې خبرې تر اوسه په اختیار لا پیل شوې نه دي نو را روان انتخابات نوې ولسمشر اقتصادي او پوځي انتقال به څنګه کیږي خو به جولي یادونه کوي چې دا حالت اوس شته او باید مقابله ورسره وشي په کابل کې د فرانسې سفیر د 2014 کال په پای کې د ناتو د پوځي ماموریت له ختمېدو وروسته د ملي حاکمیت لرونکو هیواد په توګه د افغانستان د موقف په اړه هم شک څرګند کړی ځکه د په وینا هغه محل بل افغانستان سره د نړیوالې ټولنې لیوالتیا کموي بجولي زیاتوي کسبینه خبرو وکړو هغه هیواد چې د خپل پوځ او پولیسو د سرتیرو د تنخواګانو د خپل ډیر شمیر پنګونو او حتی د ملکی ادارو د ځینو لګښتونو لپاره د نړیوالې ټولنې پر مرستو اتکا کوي پر احتیاج چې نشي کولای خپل واکوي درش په تکلن بجولي چې په عراق کې د فرانسې د سفیر په توګه هم پاتې شوی پراخ فساد او مخدر مواد هغه د وستونزې وبللې چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات د ټینګولو لپاره د هڅو په وړاندې خندونه رامنځته کړي نو موري ویلي فساد خو د چدې هیواد مشران خپل هیواد ته وفادار نه دي او فساد د چدې پنګونو مخه نیسی د زیاته کړه چې نړیواله ټولنه د افغانستان د مخدره موادو له تولید سره په مبارزه کې پاتې راغلی ده برنارد بجولي چې د فرانسې د بهرنیو استخباراتو د مشر په توګه په دنده ګمارل شوی زیاته کړه چې د افغانستان مخدر مواد په لویدیځ اروپا روسیا بالکان او منځنۍ اسیا کې د تروریزم په پرتله زیات خلک وژني
د هلمند د مساکله ولسوالۍ د امنیت پر سر ناندري لا هم دوام لري په مشرانو جرګه کې د هلمند سناتور مولا شیر محمد خونزاده وایي چې د مساکله ولسوالۍ د امنیت د خرابې د سیسې د پاکستان په کوټي شهر کې طرح کیږي دا چې د هلمند امنیتي چارواکي په دړه څوي الیاس د یور باندې رپورت لري
د هلمند ولایت مساکله ولسوالۍ کې په حکومت کې د دننه چارواکو ترمنځ پر ناندري او سربیره د وسلو له طالبانو بریدونو او هلته موجودن امنیو داسې کنګو سره پورته کړی وي چې ګوکې په مساکله ولسوالۍ کې دولتي چارې د سکوت په حال کې دي د سنا په مجلس کې د هلمند خلکو استاد املا شیر محمد خوندوی په مساکله ولسوالۍ کې د موجودن امنیو د سیسې په ځانګړي ډول د پاکستان په کوټه شار کې جوړیږي
یو خزمه دشمنان په شمالي هلمند ډیر کار کوي د سیسې او تجارتي تاسو مخکې د مساکله د سوال د داسب پاکستان کې جوړ شوی کومندان تورکی او د افغانستان جمهور ته په ډیر بده خبرو خلګي ورولې وکاله د اجیکو کاد د مساکله کومندانو په ګردم مساکله کې امن ته خبره هغه چې د سې جوړ کړه د غورو ته غيسته کې طالبان سره فیصله وکړه طالبان پر علاقې د یو د سې
مساکله ولسوالي په شمالي هلمند کې د خپل ستراتیژیک موقعیت لمخې د نشیتو کو د کاچاک او د وسلوالو د تګ را تګ لپاره د یو شمیر ولسوالي ترمنځ مهمه لار بلل کیږي ویل کیږي د دولتي مسولونو او یو شمیر وکیلانو ترمنځ د دې ولسوالي د کومندانۍ ولسوالي او نور چوکۍ پر سر زور مایلو د ولسوالۍ امنیت خراب کړی خو د هلمند امنیت کمانډان سمنوال عبدالنبیل هم په مساکله ولسوالۍ کې رسنی ټول سلګون امنیت سرتیری په دې ولسوالۍ کې په امنیت ساتنه بوخت دي الهام هغه څنګه سیرت کړی چې وکی په مساکله ولسوالۍ کې دولتي حکومت تسکوت په حال کې دی
یو چې د خلکو تبلیغ کاوه یا تبلیغ کی چې د مساکله ولسوالۍ په خطر کې زه په حدود د 15 کیلومتر راغلم هیڅ د خاص مشکل خدا نه خستانسته چې هغه دی د خلکو روزمره ژوند تهدید په مساکله کې به دشمن چې هر څونه تبلیغات وکي او هر څونه پیسې مصرف کی چې د مساکله د خلکو پر ضد باندې تبلیغ وکي او وایي چې د مساکله د خلکو امنیت په خطر کې دی دا مازره دوم او غلطي او دروغ وایي
په مساکله ولسوالۍ کې ورسله هغه امنیت ډیر خراب شو چې د یو پولیس لخوا قران کریم ته د سپکاوي په ضد لاریون وسواو د لاریون پر محل تر لسو ډیر ملکی کسان ووجل سول او تر ډیر شتنه ډیر ټپیان سول ویل کېږي د اوړي د موسم د رسیدو سره سم د احتمالي جنگونو د ډیر دود مخنیوي په خاطر مساکله ولسوالۍ ته سلګونه نور تازه دمي پولیسوم استول سوي دي محمد الیاس دای د ازادي رادیو هلمند
ازادي رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړئ
که د انټرنیټ اسانتیا لري ازادي رادیو په انټرنیټ کې پیدا کړئ چې پته یې د ازادي رادیو ډاٹ کام یا هم ازادي رادیو ډاٹ اورګ ازادي رادیو په فیسبوک کې هم خپل پاڼه لري تاسو هم دغه پاڼه لایک یا خوښ کړئ او هر ورځ پکې تازه خبرونه او راپورونه ولولي او بیلابیل عکسونه وګورئ دا ټوب جو په خبرونه کې دره پور دراورو چې په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حمله وروسته د پاکستانی پولیسو په پوسټو کې پناه اخلي اوس مهال په افغانستان کې د سهار 5:15 کې د مخکې تر دې چې نور مطالب درته معرفي شي د مهمو خبرونو سرخطونه وړاندې کیږي
افغان چارواکي وی پروند پروند او کاپیسا ولایتونو په اړوندو سیمو کې د وسلواله طالبانو او افغان ځواکونو ترمنځ وسلواله نشته وسوي. ولسمشر حمید کرزای د اروپا دریو هیوادونو ته د سفر په مقصد پرون له کابل څخه د اروپا پر لور یو خوځید. د هرات د ګرځندوی امریت د دې ولایت د لاسي صنایعو نندرتون پرون پرانیست. د پاکستان د پارلماني انتخاباتو د مستقلو کاندیدانو پر دفترونو د بمی حملو په لړۍ کې پرون دوی نورې خونړۍ حملې وسوې. په واشنگټن کې د کانګرس جمهوریت غوښتونکو وړو د سوریې د حکومت پر ضد د اقداماتو غوښتنه کړې. د یوروزون د دریم ستر اقتصادي قدرت ایټالیا نوی حکومت پرون لوړه وکړه چې ورسره په دې هیواد کې د تیرو دوو میاشتو سیاسي بحران هم پای ته ورسید. د روسیې د تحقیقاتو کمیټه وایي چې د اپوزیسیون یو فعال د مسکو په بولوتنایا چوکي له یو کل مخکې نه آرامۍ سره په تړاو نیول سوی دی. او د بنګلادیش پلازمینې ډاکې ته نږدې په هغه ودانۍ کې چې تېره اونۍ نسکوره سوه او له درې نیم سوه زیات کسان یې ووژل اور لګېدلی دی. اوس به اجمل اندرا ته وایي چې په نړیوالو ورځپاڼو کې د افغانستان په اړه سره غلي.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغانستان په اړه له کابل څخه د فرانسې د تلونکي سفیر برنارد بایلویټ څرګندونې راخیستي چې د خدای پامانۍ په غونډه کې کړي. ورځپاڼه وایي که چیرې د ډیپلوماټانو خبرې په ویکیلیکس کې رسوا نه شي په بل ډول تل دا ګرانه ده چې سړی پوه شي ډیپلوماټان رښتیا څه فکر کوي. خو زیاتوي په ډېره موده کې ورداسې پیښیږي چې ډیپلوماټان د عامو په وړاندې یو څه رښتیا رابرسېره کړي. نیویارک ټایمز وایي د رښتیا ویلو یوه همداسې نادره شیبه په کابل کې د فرانسې د سفیر برنارد بایلویټ د خدای پامانۍ په مراسمو کې د نوموړي خپلې څرګندونې وې چې په کابل کې د سفارت دنده پرېږدي او د فرانسې د بهرنۍ استخباراتي ادارې مشر کېږي. ورځپاڼه تصویروي چې د فرانسوي سفیر برنارد څرګندونو په څه ډول د خدای پامانۍ په غونډه کې راټول شوي بهرني ډیپلوماټان او یوه ډله افغانان حیران کړل. خو د سفیر سو ویل نیویارک ټایمز لیکي برنارد بایلویټ ویل د افغانستان پروژه پر یو نریخ ولاړه ده او سره لدی چې د خرابېدو ډیره برخه مسولیت د ټولو افغانانو په غاړه ده، خو د خرابېو د ویلوې برخه مسولیت د لویدیس پر غاړه هم ده. نوموړي ویل هغه څه چې په افغانستان کې شوې دي پکې د بنیادي بدلونونو لاره وستلو پرته افغان حکومت او په دې هیواد کې د لویدیس د پانګونې دوام ډیر څه نشي ترلاسه کولای. دا فرانسې د تلونکي سفیر زیاته کړه زه تر اوسه هم نه پوهیږم چې څنګه موږ نړیواله ټولنه او افغان حکومت په 2014 میلادي کال کې داسې وضعیت ته رسیدل تنظیم کړل چیرې چې ټول شیان یو ځای کیږي. انتخابات، نوی ولسمشر، اقتصادي انتقال، پوځي انتقال او دا ټول په داسې حال کې چې د سولې لپاره خبرې په واقعیت کې پیل شوې نه دي. د ګلوبل پوسټ په نوم بلې امریکایي ورسپانې بیا د طالبانو د پسرلنیو عملیاتو د پایل په اړه د دې ډلې وروستۍ اعلان ته کتنه کړې. وایي طالبان دا اعلامیه د هغه میاشتې په وروستیو کې خپروي چې په روان کال کې په افغانستان کې تر ټولو خونړۍ میاشت وه. ورسپانه وایي په دې اعلامیه کې طالبانو ګواښ کړی چې پر امریکایي او ایتلافي ځواکونو به ډله ییز ځان وژونکي او د افغان سرتیرو له منځه بریدونه زیات کړي.
په خوست کې د ځینو پخوانیو مجاهدینو لخوا د دوی د بریا یوشتمه کلیزه ولمنځل سوه. په غونډه کې مجاهدینو له نړیوالې ټولنې ګیله درلوده چې د جهاد په کلونو کې د خپلو اهدافو په خاطر له مجاهدینو سره مرسته کوله، خو کله چې د مجاهدینو حکومت جوړ سو دوی یې له مرستې لاس واخیست. نجیب الله الخیل ورباندې رپورټ لري.
د خوست یو شمیر مجاهدینو د ثور د اتمې د لمانځنې پر مهال له نړیوالې ټولنې ګیله وکړه چې د جهاد په کلونو کې دوی د خپلو هدفونو په خاطر له مجاهدینو سره مرسته کوله، خو وروسته کله چې مجاهدین واک ته ورسېدل دوی له ملاتړ څخه لاس واخیست.
اجي طالب زه دایما چار کله په افغانستان کې حالات خراب شو، جهاد اعلان شو، بیا مغلوړو پاکستان ز په پاکستان کې مشپې وکړې، بیا یې مصر کارابو کپ پاکستان وو کامرکاو د غر غیرا نور ی د غټول خلکو ی مکسرا ډیر مرسته وکړه، ډیر کومه کې مکسرا وکړه. نو مخ په دکسان ډیر باندې زه خوشحال شو، خو چې د اخر حالت مول د ادب خپل وو مرسته ی مکسرا وکړه. اوس مګ دی د ټول دی د خلکو نه ډیر ډیر خپه کیغو چې د مکسرا په صلح کې کومه کوونه کی
د غوند دوه تنو ګډونوالو ول چې د ثور د اتمه په بدلون سره د مجاهدینو یوازې یو ارمان چې هغه د کمونیست پلو رژیم ړنګېدلو ترسره شو. له هغې پرته مجاهدینو له بې اتفاقیو او دښمنیو زیات نور څه لاسته رانه وړل.
مجاهدین باید منظم په اداراتو کې ځنونه سمبول کړي، علم ته تدریج ورکړي، د ټوپک په ځای کلام باید روخلي، نور د دښمنۍ ختم کړي، یووالی منځته باید راولي.
زه محمد قسیم. نو په ډېر تعصب سره به وایم چې فقط د یو ارمان دی چې موږ مجاهدینو پر راشلو چې هغه د کمونیستانو او د روسانو غوښته چپکول وو.
په غونډه کې د مجاهدینو د یو بنسټ مشر قاری عبدالولي عادل له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د وژل شویو او معیوبو مجاهدینو له کورنیو او اولادونو سره د مرسته وشي.
لکه څرنګه کام چې نړۍ د شر څخه خلاص کړه، قربانۍ ورکړې دي، اما د هغه قربانیو په موجودیت کې چا د هغې په قسم نه دی ته کتلې. اوس هم زغریږي، په یوه بل نوم نه خپه کیږي، همداشان بې تعلیمه پوتې دي. نور دی په ټوله معنا مجاهدینو ته حقوق ورکړی شي.
د یادونې وړ ده یو ویشت کاله مخکې د مجاهدینو حکومت رامنځته او د روس پلوه حکومت 14 کلنه واکمني پای ته ورسېده. خو د مجاهدینو په کامیابۍ سره هم نه یوازې یو ملي حکومت جوړ نه شو، بلکې په پراخه کچه کورني اختلافونه او تنظیمي جګړې پیل شوې.
بلخوا د بلخ ولایت چارواکو هم د ثور اتمه یا د مجاهدینو د بریا ورځ ولمنځله او ویل چې پخوا به ځینو بهرنیانو په یوه ابل نامه پر افغانستان یرغل کاوه، اوس ځینې ګاونډي هیوادونه په ځینو شهرونو سره افغانستان آرام نه پرېږدي. لطیف صحه قرباندي له مزار شریف څخه رپورټ را لېږلی.
د دې ولایت د ولایتي شورا رئیس ډاکټر افضل عدید په دې غونډه کې وویل که څه هم افغانانو په تیر تاریخ کې بیلابیلو ځواکمنو هیوادونو ته لکه پخوانی شوروي ته سخته ماته ورکړې، اما اوس مهال هم ځینې هیوادونه سته ده چې د افغانستان د نیونې خوبونه په سر کې لري. نوموړي وویل پخوانی شوروي د خلق د دیموکراسي په نوم یرغل وکړ، اما اوس مهال ځینې هیوادونه د اسلام سپیشلی شعار تر عنوان لاندې افغانستان که لاس و هنه کوي.
حالا هم هستن کشور کشایانی که بدون درس
و اسمحال هم زین ایوادون هسته ده چه ده پخوانی شوروی ده طور تاریخ نه عبرت آخیسته نده او ده اسلام ده سپیتیلی شعار لانده توریزم پمرسته غوری چه افغانستان تسخیر گری. په دې غونډه کې همدارنګه ګډونوالو د مجاهدینو د بری نه وروسته د خپلمنځي جګړو د پیل په لاملونو باندې هم خبرې وکړې. هغوی ویل د بهرني هیوادونو د استخباراتو مداخلې او د مجاهدینو د تجربې نشتون د دې باعث سو چې دا خپلمنځي جګړې پیل سي. د بلخ ولایت څو تنه اوسیدونکي د دې ورځو په هکله داسې وایي: د ثور د اوومې او اتمې طرفدارانو دواړه افغانستان ته خدمت ونکړه. که شوروي هم راغی خلکو سره یې خیانت وکړ او که مجاهدین هم پیروز شول نو خلکو باندې یې ظلمونه پیل کړل.
دا غریب بیچاره ولس په دواړو ورځو کې در په دره سوی ده.
نو بدبختانه چې موږ د افغانستان ورونه په واسطه د پیسو د ډالر خپل وطن خرابوي. بعد دغه په خپل مابین کې خپل وروري جنگونه شروع کړه، ګډوډیانې منځته راغلې.
مزار کې د ثور اتمه نیټه په داسې حال کې د مجاهدینو د بری د ورځ په نوم ولمانځل سوه چې د ولایت ولي او مرستیالې پکې ګډون نه درلوده.
ستاسو له پیغامونو نه
زمانوم ډاکټر بشیر احمد کندوزی دی. که د روسان د افغانستان نه وتلي خو تر اوسه پورې موږ په هماغه حالت کې روان یو. تر اوسه پورې په افغانستان کې د جنگ خاتمه را نغله. تر اوسه پورې موږ د جنګونو نه یو خلاص شوي. کابل د ښار نه چې کوم د ولسوالو ته وتی نه شو. که روس نه نه ووته خو شپېتاویا ملکونه نور راغلي دي. دوی هماغه جنګ سالاران دي. دوی تر اوسه پورې چې کوم دی دا خبره بیا د چوکۍ دپاره د یو بل په وجنه باندې آیا روس خو نه و بیا بیا خو همدوی یوازې پاتې چې دوی یوازې پاتې ولې د جنګونه کول تاریخ ورځ ده.
محمد رسول سیدی ټول خلک تباه شول، برباد شول، ماجرین شول، خلک پاکستان ته لاړل، ایران ته لاړل، همداسې د افغانستان خلک ټول تباه کړل.
زه محمد صابرم د هلمند ولایت یم. د دولت یا زموږ د افغانستان د خلکو یو بدلون ورځ بده انده دغه ورځ زموږ بدبختی شروع شوه ده. تر دا نه نفر موږ بدبختی یو په دغه ورځ کې کم کسان چې په دغه ورځ کې زموږ د وطن د بدبختی سبب وګرځول سو اوس هم د لې په دولت سره شتون لري. تاریخ ورځ چې کډ روشان ورځ وي اوس به تا خپل دل افغانستان آینده.
د صبر اتمه یاد مجاهدینو د بریا ورځ څنګه غنی دا هغه پښتنه و چې ازادي رادیو د خپل فیسبوک پر پاڼه ل خپل اوریدونکو څخه پوښتلې و. 70% غډونوال ویلي چې دا د بدمرغوی او د پایل ورځ و. 70% غډونوال ویلي چې نه په هیجه د صبر اتمه څنګه ورځ ده. 70% نور ویلي چې دا د افغانستان د بریا ورځ ده. د ازادي رادیو په بحثونو کې تاسو هم غډون کولای شئ. د ازادي رادیو د فیسبوک پاڼه لایک یا خوښ کړئ او سره ملګری شئ. پته ده facebook.com/azadiradio. د پاکستان پخوانی پوځي مشر جنرال پرویز مشرف له څو کلن تبعید وروسته په دې وروستیو کې پاکستان ته ستون سو. خپل ځان د هغو جنایي قضیو سره مخامخ کړ چې د نوموړي د 9 کلنې واکمنۍ سره تړلې دي. د ازادي رادیو خبری څنګه پر دې مسلې رپورټ خپور کړی. مهمې برخې له اجمل انسخوري.
پرویز مشرف څو کلونه له هغه تورونو سره مخ و چې له 1999 کال نه تر 2003 میلادي کال پورې د نوموړي د واکمنۍ پر مهال د ترسره کړو کارونو له کبله پر حق لګیدلې. خو نوموړي د جلا وطنۍ په منلو ځان د دې تورونو په اړه له قانوني څېړنو څخه ساتلی و. دا هر څه د مارچ د میاشتې په پای کې وروسته له هغې بدل شول چې د پخواني پوځي واکمن پاکستان ته د ستنېدو او د مې د 12 نېټې په انتخاباتو کې د برخې اخیستو پرېکړه وکړه. په څلور واړو هغو انتخاباتي حوزو کې چې نوموړي غوښتل ځان کاندید کړي د انتخاباتي چارواکو لخوا د هغه کاندیدي رد شوه. د نوموړي د کاندیدۍ د ردېدو لپاره چې کوم دلایل یاد شوي وو په هغې کې دا تورونه هم شامل دي چې مشرف د خپلې واکمنۍ پر مهال د پاکستان له اساسي قانون څخه سرغړاوی کړی. دا تورونه د هغو غوښتنو لپاره هم بنسټ جوړوي چې غواړي مشرف دې د خیانت له تور سره مخ شي چې اثبات یې د مرګ سزا لرلی شي. د پاکستان سنا دوه پریکړه لیکونه تصویب کړي چې یو په جنوري میاشت کې او بل په مارچ کې پاکستان ته د مشرف لستنېدو وروسته و. په دواړو کې حکومت نه غوښتل شوي چې پرویز مشرف دی ونیول شي او د پاکستان د اساسي قانون د 6 مادې په اساس د خیانت په جرم تحقیقات ترې وشي. د خیانت د تور دلایل پر هغه ټینګار متمرکز دي چې وایي د مشرف هغه کړنې چې له اساسي قانون سره سمې نه وي د دولت خلاف وي. د پاکستان سرپرست حکومت چې د مې د 12 نېټې د عمومي انتخاباتو څخه مخکې د حکومت د چارو د سمبالښ لپاره جوړ شوی د اپریل په 22 نېټې د سنا د پریکړې په ځواب کې اعلان وکړ چې دوی به د مشرف خلاف د خیانت تورونه راپورته نه کړي. د پاکستان سترې محکمې په یو حکم کې چې د 2009 میلادي کال د جولای په میاشت کې خپور شو، پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د اضطراري حالت د اعلانولو او له دندو څخه د یو شمېر لوړپوړو قاضیانو د لرې کولو په تړاو غاصب اعلان کړ. ستره محکمه په ځانګړو تورونو غبر نه کوي، خو دا واک لري چې سرپرست یا منتخب حکومت ته ووایي چې په یو چا پسې د خیانت تورونه رابرسېره کړي. د خیانت تور پر یو شخص یا ډلې یوازې د دولت لخوا لګېدلی شي. د اسلام آباد ستره محکمه پر پرویز مشرف په 2001 میلادي کال کې د اضطراري حالت د اعلان او له دندو څخه د قاضیانو د لرې کولو په تړاو د لګېدلو تورونو په مرکز کې ده. د اپریل په 13مه د محکمې د مشرف ضمانت رد کړ او له دې تورونو سره د تروریزم تور هم ورزیات کړ. د محکمې د مشرف د نیولو امر وکړ چې مشرف ترې اسلام آباد ته نږدې خپل کور ته وتښتید. د اپریل پر 19مه نېټه پرویز مشرف ونیول شو او په اسلام آباد کې بیا د محکمې مخې ته ودرول شو. محکمې مشرف ته امر وکړ چې بیرته خپل کور ته ستون شي، خو نوموړی به په کور کې نظر بند وي.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت پخپله وکړئ.
په کندهار کې د سرحدي پولیسو چارواکي وایي چې طالبان د دوی پر ځواکونو تر حمله وروسته د پاکستاني پولیسو په پوستو کې پناه اخلي. دا راپور د 8 بجو په خبرونه کې مه هېروئ.
د ژوند رنګونه
هندمانو مدر سمد دل د سروبي د سوالي او د خوزبين دي دري د کابل ولایت مګه
تاسو ولې درس نه دا ویلې؟
دغه د نيسته علامي پلار تم غټل او سدا پلار روګي نسي، ورور روګي نسي، مور روګي نسي، دي نه ګانم غټل. په پخ من دقه کې مګه مکتب نو کنه غرسمه مګه په غره کې پلاتو انقلاب راغ، انقلاب نن درینو نن دلته بار کې کلی کې وخت یې کنن بار کې کلی کې وخت یې کې بس نو مکتب ویل مکتب نو داش نو
پات اوس له کوم مشکلو سره مخ کیږي سي نه سي کولای خپل کورونه سم په مخبوسي
نو داسې مخ کیږي چې په یو ځای تلار شو یو شپخانه تلار شو نو غلاوه موږ نه پېژنو چې دا د شي شي دا دا کی چی نمشته دا شپخانه د کم ځای دا نوم نه پېژنو نو دی وسړي یو خط مند کول ته پروتي په دانه پېژنو چې دا کی چی نمشته دی موږ داسې مشکل سره مخ مخ کنه وړاندې کړه لمبرونه د ټلیفون مثال پېژنو نو نوم دی وسړي نمشته کوله نو سو پکې دا څه مشکلات دا مشکلات دي ټول کنه پستر ګوراندې بنا نه
تاسو ته خپل دومره مشکلات ولیدل زمنم دوی په مکتب کې شامل کړي
وو وسم دې وخت پر بچای مکتب کې چولا دا مسافر په سریبي کې وسیګ نو بسلی تل دوله سم نخلاصي کې نو دا دې دی هغه کوم سلدي چې کوم پیسې خرځوم او په دې کړه چې ګټم چې د ترکون زم چې دا راته دعا وکیاو آینده د پاره دې د ژوند په سیا خو باندې لاړ شي
دا دې زوی د نو دې لپاره په مکتب کې وشه ته خپل ډیر ستونزې ولیدلې
ډیر ستونزې لیدلې زم ډیر ستونزې سره مخامخ یم څه وایم ځکه دا مې واچاو بد مې ماچا ولا د بچن کوشش کوم نو دا سم لا جوړ د سیا سیوا دیات کی
نو ورو پلرونه تم وینا څه دا خپل دغه مشکلات لیدلې چې په خپل اولادونو کوشش وکي خپل زمان خپل لورګان په مکتب کې
نو من خو دا پیشنهاد د سیدا مون غو نڅوک دین او غا د باید زمون په مکتب کې واچي زمون آزاد نه اخلي لکه پلرو دې مونږ آزاد اخیسته د سیوا دی را باندې لوي نو مکتب را باندې ویل نو ول بس الحمدلله هم وکنو ول بس کړي دلو نو سیوا خو بم یاد نو کار چیرته وینو بنا خو به وکنو نو سیخت یاد نه نو دا به یو خط برا غي او خوانه یا به ایران څوک لږه ته سیرا غي دا به بیا ورو د سیو لسوالی ته ور یا به یو مامور ته ور ورنو نو په لاس پنځه لاس کلو کې شل کلو کې بیا ودان کې چیرته پیدا به ورته دا کې سیرا ته لیکل دي نو دا خو د مشکلات سره هغه خبره زه خپل وینم کې کوم یونیورس داس دا سلام را لګل
دا ود ژوند رنگونه او د ازادي رادیو اوله سهارنۍ خبري مجله دویمه سهارنۍ